السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د بلې یو ساعت پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ساحر ارکلی کوم. په دې یو ساعت کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د علي شورا غبرګون واوري چې له سولې زلاري هدف ته د رسیدو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. دغه راز به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور واوري. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د امریکا متحده ایالات ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن په امنیت شورا کې وویشل سي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. خو دا به وروسته راسي. لومړی له ناجیه ساپې څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. د کابل د سلورمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته راوړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلا مشورو په اړه هم موافقه وشوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلورمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان عبدالله کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري. نوموړي د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې. او وسلوالو مخالفینو تیره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلې دي. د زابل د امنیت قومندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې دغه بریت انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسولینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. خو له بل لوري د سیمې اوسیدونکو له نن سهار راهیسې په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه یې غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره د خپل ځوانانو غچ واخلي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور ویل د پریکړلیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د برېټانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویتو صلاحیت لري د پریکړلیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې. د زیات کړه جواد ظریف ته مې وویل زه به ایران ته ځم. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دی په ډاګه کړي. په عین حال کې رویترز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت وایانده وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تیره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم په حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودی عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیزو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سالنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو 2 تنه دام حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی و. د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښ ګڼل شوې. په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي وه. د جرمنی وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمنی د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار گروینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور دی په 1944 کال کې د لږ تر لږه 300 یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخواني افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به یې د هغو بندیانو شیانو او پیسې اخیستلې چې کمپ ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثر اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کیمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلې او سولې ته یې لیوالتیا پکښې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هېڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسنی او پخوانی ولسمشرانو په یو تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
وړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په سرورونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسنی پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بل خو افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. او دغه راز په دوهمه نیمه کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. که وخت و نور نړیوال مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 3 بجو خبرونه لري په پښتو او دری ژبه. البته رسو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه بولي. دا په اصل کې د چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام لیږلی او پکښ ویلي دي چې له سولې زیلارې هدف ته رسیدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د زمینه په برابرولو کې لزړه کار نه کاوه. تفصیل د اسد لالودین پر راپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکاره توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
سلام محمد عمرم مسوله مسولیت ته او جنگ خو مجبوریت ته په دې برخه کې هغه کې قدم واخلي تقدیر بشي او هیڅ مشکل و نه لري چې د تاسیسي حضور پیدا کی فعالیت لري نه به باوري په باور بدل شي. مدینه ان موږ د حرکت جګړه د سولې د پروسې په لوي په کې وی راغې تقدیر کو دا غې حمایت کو او دا غې نام لا تړ کو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو تر استول شوی ویل شوی چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنگیده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته پکتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ایز تعامل منع نه دی. مولا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابیلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې او خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داس حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داود هم په دغه سی حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
د ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغه سیاسي شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوي دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتګ لپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربېره دوی په خپل وسلوال مبارزه هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزه ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یوه بله ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کېږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده، نستی شې مګر هیڅ واګه په دې معنی نه دی چې سړی زړه وتړي او لاندې امید وکړي، ځکه چې د جنگ اطراف د افغانستان دولت او بهرنی ټولنه د تروس پورې هغه څه شاید باید د مذاکرات لپاره زمینه سازي نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر روسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و امریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هر کله کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د پخواني او اوسني ولسمشر وروستۍ لیدنې یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږي او همکاري لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمن نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
پروسانو د سولې په پروسې باندې د شانګهای د کانفرنس په تراوړونو اقدامات باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې مستنی پرمختګونه شوي دي او د پاک له جلالتمال جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث وشو چې د دواړو خواوو د قیمت لوړ وو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د دغه حکومت له شمیر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې پاره چې ویل کیږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګنګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې خایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه وروستۍ څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمیر مشرانې د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمن د شاندیدنې کتنې پخوانی او دوامدار دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلې ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکري پیدا سوي و ډېر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شدی چې دوی وکولی سي له یو بل سره کښېني، خپل فکرونه او موضوعګیریانې مطرح کړي او هماهنګي ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمن پخواني اړیکې ډېر خول، خو ویل کېږي چې د ولسمشر غنی بهرني سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څه ول چې د دواړو مشرانو ترمنځ یې د اختلاف کرښه وایسته او لرېوالی پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزي که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تم کیجو. پاکستان په دې ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریز کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي پر رښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیر بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کیږي مشر یې اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ترسره شوی خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغو ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدو لپاره ورڅخه کار اخیستی دی؟ رویټرز خبری اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره یې په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وای، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دو لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې داخل دي وایي د جولای په 8 اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورنۍ استخباراتو د ادارې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورو ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درک کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درس جنرال راحل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرنی پالیسی اصل د خپل بهرنی پالیسی اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویترز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد پر اختیار د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی. موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که پر اختیار په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرامه شنجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیځ ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې که پر کابل د هند نفوذ د پراخېدو په برخه کې ډاډ ترلاسه نه کړي کیدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو و امریدل چې افغانان لاوس هم د پاکستان د غواصو په اړه شک شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکوټه کوغندلې او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پرګډي همکاري ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست ورستۍ تروریستي برید ته په اشاره ویلي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه متاثره کړې ده. زموږ همکار زبی الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکه ټکو غندلې او یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 افغانان وژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او درې مېرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللي دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب به د هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې نږدې دو میاشتو مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې سلو کسانو ته یې مرګ ژوبلاړه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل خزم ژمکار لږل دی. د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقونه تر پښو لاندې نسی او په یادو خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یوې خبري غونډې کې ویل چې دوی د دوو کلونو په موده کې له 6000 کسانو سره د سولې په اړه خبرې کړي چې ټولو د سولې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د په داس حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهار شنبې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینی ساپۍ اداسې ولوسته.
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقوقو د ښځو او ماشومانو حقوقو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کړه ځای او نیټه نه د پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دو یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه یې زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډار څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه دا داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی و. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مورد خوتاسی اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ما شام تر و بجو پوري پر منځني صفه 12.9 او د اف ام پر 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل کېږي. دوستانو، مخکې مو د سولې په اړه راپورونه اوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلي چې طالب وسلوالو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه وژلې دي. نور جزئیات په سچا سقم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یو ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخوستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیشلمې پورې به همدلته ناست وای، خو که د یوې بجې په شاوخوا کې طالبان ورباندې پیښ شوي نه وای. د زابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فواد عسکري وایي طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کښېني او یوه شیبه چیرته وخاندي، کنه نو د ده په خبره وژلو شویو کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه وکړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یوه قومندان په ګډون یې 15 تنه همالته وژلي دي.
جوانان وژل شوي دي او طالبان آمده ضربه کله سره زنه
ځوانان هم دا سره وتلی او د شپې یخ هوا ته مجلس کاوه چې طالبان ور باندې پک شو ډزی ور باندې کړي او د نو بهر 15 تنه ځوانان یې وژلې دي په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوی وو خو کله چې ځوانان وژل سیمه ایزو پولیسو محاصره کړي درې تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلې او د دوو جسدونو نن په یو باغ کې پیدا شوی دي د سیمه اوسیدونکو له سهار راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي د امنیه قمندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ورده کول شي تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي
دوستانو په کابل کې 2:13 سوی اوسم جنقال کوزه په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډی زوروي
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسلو خبرې شوې په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر پر مهال ویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو دوو یا درې اونیو پورې ترسره شي ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړه او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای په ځای وژلې دي د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړي ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر لارن فابیو سوای د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځانوژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده د جرمني یوې محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ او په پیکنګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه شپږ تنه برېټانیایان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي
لا جن قال کوزیت خپه مننه سره وسمرځو اقتصادي خبرونه ته
دا سلام پاورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان لارې منځنی اسیا ته خپل صادرات زیات کړي د دوه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همدارز د تورغونډي او اخچې بندر لارې خپل مالونه منځنی اسیا ته صادر کړي
دغه وسنه پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله د دې نور هم زمينه مساعد کړل او فرصتونه زیات شو هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي
همدارز ویل چې هند هله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران لاري له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي د سوداګري او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر لاري افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو خو اوس مهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزې د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شوه ده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمينه هم برابره کړي د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 1.6 متریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي شغلي راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وی. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټ اخیستنه وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور جش ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانیستي. اعلامیه دا ته وی چې دغه شبکو 80% لګښت د کرنې او مالداري وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دیش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بلدیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو ایرو شپېته افغانۍ او پنځه اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغانۍ او پنځه نوي پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او لس پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او اتیا افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شته دي. دا به وروسته لاسي خو تر دې مخه به د ایران د اټومي موافقې په اړه تازه جزئیات تر سره شریکو. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لیر کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رای واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري سي. خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړې دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمیر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکلیک متن ورووشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پرپاتې کېدو په شرط خبري کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکلیک متن وڅېړي او بیا به رای ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیرې شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویره لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ور باندې کړې و تر سره شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړه لیکونه لغوه کړي. خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو لوري د وسلو بندیز به 15 کال نور هم پاتې وي، او دا هیواد به لشت لژه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژي لاخستلو منوي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسه او بریتانیا دي، له ایران سره د دیلانجه د حل پلټ کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړه لیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ور باندې کیږي، د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړي چې هغه کولای شي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي سي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشاره غلاس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کی او ویلي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 15 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص ولی چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقص کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی دی. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه 4 ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلې دي او د انسان نه جدا کېدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو د چدی کولای شي د زندانونو نه د توقيف قانون له نظارت قانون هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارت کوي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، غي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروری ده خبره دا ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق وپیژني، ځکه تر هغه چې خپل حق سوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشر حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډیر لنډه توګه عمده او اساسي ټکي چې دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مو ولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ربلو او غیر قانوني عمل لدی سره تر سره کیده، که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي، د کوشش کی چې اس اثر او علائم تر نه پاتې نشي، ځکه چې غي په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکوي زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنا نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود، او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی کچیرې ته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دې په مختلفو برخو کې یاد کار موندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست لرو.
آزادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو لازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا د یو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونه شي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه تر سره کی من د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح ورشی په یعنی ژوند تغییر پیدا کیو. کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشو یعنی هر کال په تیرې دوه سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې پراتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیر مننه
لتا څخه هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی په امریکا کې افغانستان لري یونجلیته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یې انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینی برابرې د زده کړو داسې کوم خاص ځانګړې ستونزه ونه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هیواد نه لرې والی د خلکو نه لرې والی هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی د خلکو سره د راشه درشه درلودلې د ټولنې په منځ کې اوسېږي مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې ځي د ټولنې نه د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینی مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته خصوصا د مېرمنو او دنجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلی لپاره څه توپیر لري د څه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دوی تر دې ډېر اوري د پوری هڅو کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر باندې مصر څه کار نه لري. یعنی مثلا اغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري. مګر زه فکر نه کوم چې هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج موهیت چې کوم څه دی زمونږ انتر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي. بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی هغې چې کوم هغه ګول دی هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی تاسو یې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسان سره خبري کړې دي. هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده فرضاً کورنۍ د اتحاد شوی خپل خپلوان د اتحاد شوی سیاسي دغه دوه رښتې ولولي څنګه تاسو مطلب هم همدا ده سي یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي انجینری لوستې شي که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم لوستې شي چې قیودات په چا باندې نه وي.
بله هدف مې دا و یعنی الله بالا مرغه بایت وایم کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دوله سمه پورې زده کړو ته نه پریښودل کېږي. کله چې مثلا شپږ موږ ټولګي ته ورسیږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې مثلا لوی شوي یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي هغه نور د زده کړو تنه پری خودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړې د ادم اور کې خو کچیر ته مثلا کوم کورنۍ د څه پیدا شي مثلا زه ادخ مدل لور په تاسو سیمونه لای خو که په خار کې مثلا دغه سی فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغه یې نه پرې د بل په ځای کار وشوي دا وي خپل انجن ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه دولسم اته د دولسم لور زده کې د دولسم پورې ام الته معیار ته چیټه کې معیار ته راټه کې چې کته مثلا کله پنتون ته ځي ته مثلا یا تعلیم تربیې خونه روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا طب باید ولولې ځکه ته باید یا ډاکټر شي یا باید معلم شي ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه مثلا انجینري وکړي هغه مثلا ژورنالیزم ته راشي هغه مثلا ځینو نور مثلا هغه د اقتصاد ولولې هغه مثلا تجارت وکړي هغه مثلا په یو بانک کې کار وکړي مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی هغوی لپاره یو حد موجود دی یو حد یې ورته ټاکلی دی که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې یعنې مثلا هغه نه شي کولی اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم زه د دې دا شیتو نه لرم چې مثلا زه د څه بولوالم ډېری خلک دلته هم نهشي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی څلغه زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښي زه غواړم ځان ورته ورسوم زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپل لوړې زده کړې مختلفه ما سره څوک دا کار نه لري یا مثلا په ما باندې دغه فشار نشته چې نه ته باید یوازې د ډاکټري ولولې یا باید دلته خونه روزنه چې مثلا ته باید هلته معلم شي
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي پنجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولې دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري
تر ډېره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله
وبخښي دلته د بې سوادي مسله نه ده مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي
پرمختګ باندې طبعاً ملبره خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم یعنې دغه لارې تپ پاتې شوله تر کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي یعنې د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وکړی چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې ته لاړ تعلیم و تربیې کشمیر زیاتېږي سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته ایسته مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم و تربیې وایي اما مثلا معلمي کوي دا د شرایط مساعد نه دي زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم زه مثلا ما سره دغه م دی چې نه والله نور څوک دلته نه شته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي ټپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو د فرمانولۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو ډېری دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه څارنوالانو د نه شتون یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي همدا ډول ژورنالیزم شو همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدله ده که غواړي مثلا یا به تدوی یا مثلا تعلیم و تربیه وای طبعا دا زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو پر استوالي باندې دلالت کوي
مریم جان مکه مننه چې دا ساده راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته
ډیره مننه کوم چې بس په تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړ چې اوسو شی بل تاسو د مخکښو شوزو په پروګرام کې چې مو د خپل خوښې سره زړه خاله وکم
داتو کې چې ګولې اوربې ځوان داتو کې چې ګولې اوربې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هجر کې د خپلوان پرته دې څوک پرون څوک پپا وشتلې ځوان تا څوک یې چې ګولې اوره
پاتے جنازے را پاتے دمر گچھو کلے کو رکھستے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل او رکھستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت دقبل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدہ ابھی پغیش کے ووینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زید لی دستی دفتی غلط سنو تا گولو نه.